د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سهار لس بجې سوې دي. بیا هم زه بوریوال کاکړ په دې ساعت خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو او د خبرونه په دویم نیمه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیز خبرونه روغتیا او درملنه هم په تکراري توګه خبرو. خو تر هڅه وړاندې مو د دې ساعت خبرونه ته پام راړو. نمړی دا مهم خبرونه سره ټکی د خبر پښتونخوا حکومت وايي په وزیرستان کې د شخکلڅو ماينونو د پاکولو لپاره به له پوت سره خبرې کوي. د پاکستان حکومت وايي سعودي عرب پر دې سلاسو دي چې 3 ارب ډالر او د 3 ارب ډالر تیل په پور ورکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسلګری کې د خبريال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بده پېښه ده. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په وزیرستان کې د شخکلڅو ماينونو د پاکولو لپاره به له پوت سره خبرې کوي. د خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبه په ماښام له مشال رادیو سره وکړه. محمد عاطف خان وویل صوبایي حکومت هغه پوهه او وسایل نه لري کوم چې د دې کار لپاره ضروری دي.
ماینونو پاکول خو خامخا خو ټیک خبر ده. ماینونو پاکول پکار دي ځکه چې پاکي سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي، نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو مونږ به صوبایي حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنټ یا دونه ایکسپرټیز خو صوبایي حکومت سره نشي، دا خو آرمی سره یې نه، نو هغه سره مونږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړیو لویو غوښتنو کې ده چې له قبایلي سیمو او په ځانګړې توګه وزیرستان څخه د پوځ خپل شخکړي ماینونه ټول کړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سې شنبې په شپه مشال راډیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوې دي. پاکستانی چارواکي وایي نامعلوم وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ څلور کارکونکي وژل دي. د چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د سې شنبې په ماښام مشال راډیو ته وویل چې دا درې چینایي او یو ځایي وګړي د اکتوبر پر 2 د افغانستان پولې ته نږدې په سپین وام سیمه کې وژل شوي دي. د دوی په وینا دا کسان هغه مهال وژل شوي چې دوی هلته د تیلو او ګیسو په میندلو پسې وتلي وو. د ځایي چارواکو او خلکو په وینا تیر اونۍ هم د یادی کمپنۍ دوه غړي تښتول سوي وو چې یوې خوشې سوي او یو لا هم ورک دی. چا تر اوسه د دې پیښو ذمواري نه ده منلې. د پاکستان حکومت وایي سعودي عرب پر دې سلاسو دي چې 3 ارب ډالر او د 3 ارب ډالر تیل په پور ورکړي. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. بیان لیکي چې سعودي عرب د پاکستان د اقتصادي ستونزو د هواري لپاره تر یو کال 3 ارب ډالر د پاکستان په اکاونټ کې جمع کوي. بیان جاتوي چې سعودي عرب هم داسې د 3 ارب ډالرو ارزښت لرونکي تیل پاکستان ته د یو کال په پور ورکوي. یاد وزارت ویلي چې دا تړون به د 3 کالو لپاره وي او له هغه وروسته به یې جاج اخیستل کیږي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان وزیراعظم عمران خان په سعودي عرب کې د پانګوالو په یو نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړ. د پاکستان وزیراعظم عمران خان هوډ ښودلی چې په هند کې تر انتخاباتو وروسته به د هیواد ته د امن لپاره لاس ورغځوي. عمران خان تر دې وړاندې هم دې ته ورته وړاندیز کړی و خو هند رد کړی و. عمران خان د اکتوبر پر 3 په سعودي عرب کې د یو کانفرنس پر مهال ویلي چې دوی به د هند تر انتخاباتو انتظار وکړي او بیا به یو ځل بیا له هند سره د امن خبرې پیل کړي. ټاکل شوی ده چې په هند کې د 2019 کال په اپریل یا مئی میاشت کې عام انتخابات ترسره شي. د امریکا او شپږو نورو هیوادونو لخوا نه داسې کسان په تور لیست کې اچول شوي دي چې له افغان طالبانو سره تړلي وو. د خبرې د امریکا د خزانې وزارت د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې نهو کسانو کې دوه ایراني پوځي افسران هم شامل دي. د بیان په وینا پر دې کسانو تور دي چې د تراګرو ډلو د قوي کولو لپاره یې ایرانیو مرستو ته لاره هواروله. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید بیګا مشال راډیو ته وویل چې دوی د هر دا ډول ګام هرکلی کوي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي مونږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کېږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
د ترهګرو د مالی سرچینو په نشه کولو دی و هیوادنې ډلې کې امریکا، سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب امارات شامل دي. د افغانستان د پوهنې وزارت د دې پخلی کړی دی چې د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ ټول 130 ښوونکي او د تعلیمي څانګې کارکوونکي د طالبانو له منګولو خوشې شوي دي. دا هغه کسان دي چې درې ورځې د طالبانو په ولکه کې تیر کړی وي. د پوهنې د وزارت ویاندي نوریه نوزت د سی شنبه په بشپه مشال راډیو ته وویل دا کسان له طالبانو سره تړلو وسلوالو تښتولي وو. د دې په وینا وسلوالو غوښتنه کوله چې د ښوونکو ته د تنخواوې په بینک کې نه بلکې داسې توګه ورکړل سي چې وسلوال طالبان ترې یو څه مالیه واخلي. وسلوالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان ولسمشر د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بده پېښه ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ له هغه وروسته مخې ته راغلی دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د جمال خاشقجي د قتل په اړه وینا وکړه. ولسمشر اردغان وویل په استنبول کې د سعودي عرب په کنسلګری کې د جمال خاشقجي پر تشدد قتل د هغه تر مرګ څو ورځې وړاندې پلان شوی وو. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې د سعودي په اړه د ولسمشر اردغان وینا ډیره سرسری وه. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره 9 ساعته خبرونې وړاندې کوي. د خبرونې هر سهار د پېښور له وخت سره سم د سهار په 9 بجو پیل سي او د مازګر تر 6 بجو پورې دوام لري. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د شخ کړل سو ماینونو پر پاکولو به له پوځ سره خبرې اترې کوي.
دا خو اوبویسلی د آرمی والا په سلام مشوره باندې او داغي پتروب کیږي ځکه چې دا خو صرف صوبایي حکومت نشي کولی. دا
په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ 4 کارکونکي وژل شوی دي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو وایي د حکومت ضد یو تګلارې لپاره ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه په د لند وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ سي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه شننی او اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه هم په تکراری توګه اوریدلای سي. په جنوبی وزیرستان کې د چارواکو قبایلي مشرانو ترمنځ جرګې په اړه رپورت هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو یو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په وزیرستان کې د شخ کړل سو ماینونو مسله جدي ده او دوی به له پوځ سره خبرې پرې کوي. د یاد حکومت لوړ پوړي چارواکي مشال ریډیو ته وویل دوی دومره وسایل او پوهه نه لري چې په خپل یې پاکړي. دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لوی غوښتنو کې شامل ده چې له وزیرستان څخه دې ماینونه پاکړل سي. په دې اړه رپورت لایو لنډې د مې وروسته. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ دا خبره پر ځای ده چې په وزیرستان کې د شخ کړل سو بمونو یا ماینونو له کبله عامو خلکو ته زیان رسیږي. دا خبره د خیبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبې په ماښام له مشال رادیو سره پر یاد موضوع د خبرو پر وخت وکړه. محمد عاطف خان وویل د ماینونو پاکول ځانګړي وسایل او پوهه غواړي د کوم لپاره چې به دوی له پوځ سره خبرې کوي.
ماینونه پاکول خو خامخا خو ټیک خبره ده. ماینونه پاکول پکار دي ځکه چې په هغه کې سیویلینز ته نقصان کیږي، عام خلکو ته نقصان کیږي. نو هغه نقصان خو هیڅوک هم نه غواړي. خو مونږ به صوبائی حکومت به دا آرمی سره ټیک اپ کوو ځکه چې دونه اکویپمنټ یا دونه ایکسپرټیز خو صوبائی حکومت سره نشته، دا خو آرمی سره یې نه. نو هغه سره مونږ دا کیس ټیک اپ کوو چې په کومه طریقه باندې دا مسله حل کیدی شي.
دا د پښتون ژغورنې غورځنګ په لومړی لوی غوښتنو کې دا چې له قبایلي سیمو او په ځانګړي توګه وزیرستان څخه دی پوځ خپل شخکړی ماینونه پاکړي. د یاد غورځنګ مخکښ او له جنوبی وزیرستان څخه د پاکستان د قومي اسمبلی غړي علي وزیر د سې شنبې په شپه مشال ریډیو ته وویل چې تر اوسه پر عامو خلکو شاوخوا 130 د ماین چاودنې شوی دی.
په جنوبی وزیرستان کې تقریبا دا مسودو په ایریاس کې دغه ماینونه دي زیات شخکړی دي. دغه سه د موش کومه د برمل ایریا وا چې ورته انګوره دوای پاغه سیمه کې هم ډیر د دې شکار شوی دی او دغه سه نارت وزیرستان کې هم په دی حوالہ سره څواکيات مخې ته راغلي دي. تقریبا انسانان یو سلسل دي دیرش دي تر دې نه زیاته وشتي دي کم نه دي چې د مینو ماین شکار شوی دي.
د پاکستان پاوز د روان کال په فروری کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د اسلام آباد پرلت څخه ورسته د دې ماینونو د پاکولو کار پیل کړو، خو علي وزیر وای پاوز یوازې څو ورځې پر دې تیر کړي او بیا کار بیرته پریشو.
دغه سه هم د دې د اولی ټیمونه اعلان کړل، علاقې فوټوګرافي کوله، ویډیوګانې کوله او په میډیا باندې داش کول چې یارا موږ لګیا یو د مینونه صفه کوو. خو حقیقت داسې دی چې اولی چې کوم دی صرف خریدا دی چې دنیا ته یا پاکستان کوم ته داش کړه کوي چې موږ چې کوم خبره دی دو سره منه دی وي هغه کې د موږ لګیا یو.
د پاوز لخوا تر اوسه په دې اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی چې دوی اوس هم د ماینونو په پاکولو بوخت دي او کنه، او که بوخت دي نو څومره سیمه پاکه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په شمالي وزیرستان کې د یو چنای کمپنۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. پاکستانی چارواکي وایي دا کسان د اکتوبر پر 2 هغه مهال وژل شوي چې دوی هلته د تیلو بندلو په لټه کې وو. د چارواکو په وینا دوی په خپل موټر کې وژل شوي او موټر یې هم سوځول شوی. نور حال عمر دراز وزیر راکوي.
ذیلی انتظامیه چارواکي وایي چې 13 ورځ شمالي وزیرستان سپینوام پاک افغان پوله ته نږدې د تیلو او ګیس کمپنۍ څلور اهلکاران ناڅرګنده وسله والو وژلي. چارواکی وای د چاینا کمپنی ماڑی پیٹرولیم لمیٹڈ سلور اہلکاران چې د تیلو او گیس په تلاش کې د غلطا په ډیوټی ول 13 ورځ ناسرګند وسلوالو د پاک افغان پولیس سره نږدې په یوال گاډه کې د دوی په گاډي باندې ډزې کړې چې سلور وړای په موکا وژلی او د ډزو لامل د دوی په گاډي باندې اور لګیدلې چې د دوی گاډي هم سوځیدلې. چارواکی وای سلور وړه اهلکاران په موکا وژل شوی سوځول شوی دي. د انتظامی چارواکي وای چاینا کمپنی چې د غلطه د تیلو او ګیس تلاش کړي د کمپنی سلور اهلکاران په ډیوټي باندې د پولیس سره نږدې غرونو کې د تیلو او ګیسو په تلاش کې روان ول. دوی وای د وژل شوو اهلکارانو سوځېدلې جسدونه په یوالګاډه کې وموندل شول. چارواکي او ځایي خلک وای د یادې کمپنۍ دوه نور اهلکاران هم 13 اونۍ اغوا کړې شوي ول چې وروسته یو اهلکار بازیاب شوی او یو اهلکار لا هم له درکه دی. 13 ورځ وژل شوو څلور اهلکارانو کې یو مقامی او درې غیر مقامی اهلکاران شامل دي. شمالی وزیرستان سپینوام او تحصیل بویا کې چاینا کمپنۍ د تیلو ګیس او نورو معدنیاتو په تلاش او راویستلو کې بوختې دي. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې چې وخت په وخت هدفي وژنو په مشرانو سرکاري اهلکارانو او امنیتي ځواکونو باندې وسلوال بریدونو راپورونه راځي. خو په 13 یوه اونۍ کې په اول وار پر لپسې چاینا کمپنۍ ملازمین هم د ناسرګنده وسلوالو لخوا په نښه شول. بل طرف د پاکستان ولسی او پوځي مشرتابه په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوی او له وسلوالو څخه یې پاکه کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. هلته د جنوبي وزیرستان یو شمیر مشرانو د پوځي او حکومتي چارواکو سره جرګه کړې ده. په دې جرګه کې پر یو شمیر موضوعاتو باندې بحث شوی دی. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود د جرګې له ګډونوالو او چارواکو سره رغېدلی او دا ورڅخه پوښتلی چې دوی پر څه بحث وکړه. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
د څلورم په 13 ورځ د سولي وزیرستان تحصیل سره روغه په جرګه حال کښې د مسعودو مشرانو، ملکانو، عالمانو او د پوځي او سیول انتظامیه د چارواکیو شریکه جرګه وشوله چې د کومې دپاره د 8 بریګیډ کمانډر بریګیډیر امجد عزیز مغل بلنه ورکړې وه. د دغې جرګې مقصد څه وه؟ د سیمې اوسېدونکي او پوځي چارواکیو یو بل تا سو ویل د شلی وزیرستان اسسٹنٹ یا مرستیال کمشنر یوسف علی مہمان په دغه بارکشه مشال ریډیو ته په دا رنگ وژاګه دا
28 بریګیډ کمانډر صاحب چې کوم نیولی پوسټډ دی هغه غوښته و دا جرګه ډیرخه انټریکټیو سیشن وو د دې جرګې مقصد صرف دا وو چې را د دې خلکو سره د دې ملکانو سره د دې بریګیډ او د دې چې کوم د دې افسران دي د دې او زموږ د انتظامی او تعارفي میټینګ وشي بیا په دې کې دا سیډری خبرې ډیسکس شوې چې کوم مخ کې یو سو واقعیت د شیو نو هغه د وجې سکیورټی سچویشن دا سي جوړ شو چې د لا انفورسمنت ایجنسیز تعاون د خلکو سره او د خلکو تعاون چې کوم دی هغه درکار دی د لا انفورسمنت ایجنسیز سره نو په دغه توګه باندې دا جرګره بلل شو او ډیر زبردست انټریکټیو سیشن وشو خو کوېسچنز وشو دا غي چې کوم سوالات د خلکو هغه کمانډر صاحب تور رسید
په دغه لړک شه په جرګې شه موجود دوه ملکانو په دغه بار یک شه په دا رنگ اظهار خیال وکم
مونږ د سید رحمان د سره رو غیر په تکوین کا یکن مې په 2011 سره غلی کنه د شک تو نه د شغل نه په دغه کا چې څومره دي کنه لکه مکاو شي تاسو ته تکلیف مله شي هغه په وجود بده ګنا خلق لکه نیول شوی تاسو ورته ملوي کنه دا نه ټیک نه دو دا خبره وسو کنه ان شاء الله کمال په وسه کمال نه په وسه بیا مې مجبوری کنه بیا مې دا خپل کا پرې دي کنه دغه نو درې مې کنه
ز حاجی ملک اختر ګل غلی شای او د نن جرګه په ډیر اهم موقع باندې واځه کا چې په نږدې علاقه کې یو وکی یا شوی و او دای هنه وای رغلای و او د کشمیر سره تعلق لري امید دی چې د کشمیر حالات څنګه تر شوی دي د میش دغه حالات په دا وجه باندې میش په حال باندې دره هم و او دومره خبره دادو چې جرګي خو تقریبا د 2008 نه میش کی هه د جرنلونو سره کیږي برګډیرونو صاحبونو سره کیږي گورنرونو سره کیږي څه نتیجه نه وی میش دا امید لري چې دا وس نن جرګه کې موا په ډیره شامو کا باندې و سو واقعات وشول دغه واقعات هه ذکر پکښه وشه او ډیولپمنت په حوالہ باندې وشه الله دا وکړو چې څه د دغه نه میشته ملاو شي او د دغه نه نتیجه رو ووزی
یاد دا دیوی چې په دغه مو کې بریګیډیر امجد عزیز د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران کې د مسعودو د قوم وطن د پارا د امنیتی فورسز ملاتړ او درنې ځانی مالی قربانۍ ستاینه وکړلا او دای ه زیاته کړه چې دلته به امن حاله قائم او دایم وی چې د سیمه اوسیدونکي او د امنیتی فورسز سرتیری یو لاس یو موټی وی سیلاب مسعود مشال ریډیو سراروغا سویلی وزیرستان
مشال راډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
په پاکستان کې د تحریک انصاف د رامنځته سوي وفاقي حکومت اوس شاوخوا درې میاشتې سوي دي خو د اپوزیشن ګوندونه وار لمخه یا د حکومت د ملکي چارو د پرمخ وړلو لپاره بې صلاحیته بولي د اپوزیشن ټول لوی ګوندونه په بیا بیا د یو کېدو خبرې هم کوي اوس پوښتنه دا ده چې د اپوزیشن ګوندونه څه هدف لري او رښتیا هم په ملکي د جمهوري ودې لپاره پر حکومت فشار اچوي او کنه څه نور وجوهات یې هم کېدای سي په دې اړه تفصیل له یو لنډې د مې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون ترڅنګ د اپوزیشن دوه نور لوی ګوندونه لکه پاکستان پیپلز ګوند او متحده مجلس عمل هم نه یوازې د تحریک انصاف حکومت د درغلي پر اساس رامنځته سوی بولي بلکې وایي چې په یاد حکومت کې دومره وړتیا نشته چې د ملک چارې پر مخ یوسي د پیپلز ګوند مخکښ او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او د متحده مجلس عمل سربراه او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 22 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل دوی د حکومت پر ضد د یوې تګلارې لپاره ټول ګوندیزه غونډه راغواړي د سیاسي چارو له کارپو طلعت مسعود څخه مې وپوښتل چې د دوی په فکر د اپوزیشن ګوندونه پر حکومت له فشار زیاتولو څه ترلاسه کول غواړي طلعت مسعود وویل د اپوزیشن ګوندونو دا خبره تر یو حده سمه ده چې دوی ته په پارلمان او صوبایي اسمبلیو کې هغه څه وخت نه ورکول کیږي لکه څنګه چې پکار ده خو د ده په فکر د اپوزیشن د فشار وجه شاید دا وي چې هغوی د ځان پر ضد د جوړو مقدمو تر شا حکومت او استبلیشمنت ویني
زما په خیال خو د اپوزیشن ګوندونو د غړو پر ضد چې په عدالت کې کومې مقدمه روانې دي هغوی ته دا ګوندونه داسې ګوري چې ګواکې حکومت او اسټابلیشمنت دوی ته سره یو شوي دي نو له دوی سره بېله دې بله لاره نشته چې پر حکومت فشار زیات کړي او هغه ته ستونزې جوړې کړي
طلعت مسعود ویل په ملکی چې اوس کوم سیاسي حالت دی د دې وجدا د چې اپوزیشن او حکومت دواړو تیروتنې کړې دي.
دا سیخکاری چې د احتساب د عمل زیاته پاملرنه د اپوزیشن مشرانو ته ده، خو کوم کسان چې په حکومت کې دي د هغوی ماضي هم ډیره پاکه نه ده، بلکې پر هغوی هم تورونه شته، خو پر هغوی اوس مقدمه نه چلول کیږي.
د سیاسي چارو بل کارپور رفیع الله کاکړ وای د تنش کاری چې د اپوزیشن ګوندونه دي په لنډ موده کې د حکومت ضد یو لوی ګام پورته کړي.
زه فکر نه کوم چې دا اپوزیشن چې دی هغه په دا لنډ وخت کې یو داسې انتهایی قدم ته خواته ولاړ شي چې هغه کې لکه مثال د عمران خان حکومت تر ختمول یا د خلاف د نو کانفیډنس موشن راوستل. زما اندازه دا چې په داسې لنډ وخت کې په یو کال یو نیم کې زه فکر نه کوم چې دوی به داسې قدم واخلي. دوی به تنګول به ضرور وکړي، لیکن دغه انتهایی قدم ته به نه ولاړ شي.
لرفی الله کاکړ څخه مې وپوښتل چې د ده په فکر د اپوزیشن ګوندونو د یو کېدو د هڅو هدف څه کېدای شي. د ویل د اپوزیشن ګوندونه ځینې مهمې غوښتنې لري.
چې کوم غټ سیاسي ګوندونه د هغه پر دا انتخاباتو ډېر اعتراضونه درلودل او هغه د پارلمان ته به دا شرط لاړو چې د دې تحقیقات به کېږي او یو آزاد کمیشن به جوړېږي، هغه به د دې دغه کوي. نو یو خو هغه باندې در اوسه پی ټی آی داسې عمل نه دی کړی. دویم، د حکومت کې راتګ بعد چې هم د پی ټی آی د اپوزیشن سره کومه رویه ده، که د کیسو په حواله سي، که د گرفتاری، که د خپل چې کومه ژبه کوم الفاظ دی استعمالی د اپوزیشن دپاره، هغه هم نه دی صحیح. او بیا خاص طور پر چې دا د اتلسم ترمیم خبري اوازونه دي چې پر هغه ته هم نیت نه دی ټکا او هغه بدلېدو کوشش کولای شي. هغه انتقامي سیاست چې دی، هغه هم زه فکر کوم چې هغه د پیپلز پارټي او د مولانا صاحب او مسلم لیگ نون پر وځي سره راوستل.
واکمن تحریک انصاف وای دوی د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په وړاندې انتقامي ګامونه نه دي اخیستي، بلکې د هغوی پر ضد د احتساب ادارې مقدمه پیل کړې دي، کومه چې د حکومت په وینا آزاده ده. خو د اپوزیشن ګوندونه د حکومت دا خبره نه مني.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې راتلونکو څو میاشتې د ملک لپاره ستونزمنه دي. نوموړي د خبره د سه‌شنبې په ورځ په سعودي عرب کې یو نړیوال کانفرنس ته په وینا کې وکړه. هغه په دې کانفرنس کې شریکو کسانو ته وویل چې ورسي او په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. عمران خان په داسې وخت کې د څو هیوادونو په سفر تللی چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ریاض کې په یو نړیوال اقتصادي کانفرنس کې وویل چې راتلونکي درې تر شپږ میاشتې د ملک اقتصاد لپاره ډېرې مهمې دي. رویټرز خبری اژانس دغه خبرې راخیستې دي چې نوموړي پکې زیاته کړې د اقتصاد ښه کولو لپاره د برآمداتو زیاتولو ترڅنګ د پخوانیو پورونو خلاصولو لپاره قرض اخیستو ته اړ دي.
The immediate concern for
د وای سم د ستیان د خنمو د ته د چ څنګه برآمدات زیات کو. موږ د برآمدات زیاتولو ته ځکه ډیر ضرورت لرو چې موږ سره ډیر بهرنۍ پیسې نشته. د بهرنۍ پیسو د ذخیره نشواله مول دی وجه دی چې موږ په درآمدات ډیر پیسې ورکو خو برآمدات مو اغمره غټنه لري. موږ د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف او دوستو هیوادونو سره په رابطه کې یو چې د دې سخت حالت څخه وتل لپاره ته پور واخلو. په اسلام آباد کې د اسلامیک یونیورسټي د اقتصادیاتو استاد ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې اسلام آباد ته د ایم ایف کوم پلاوی ورغلی و. هغوی حکومت ته د قرض د ورکړې شرطونه وړاندې کړي چې په کې د بجلی او ګیس ګرانول او ټیکسونو زیاتول شامل دي.
ایم ایف چې دی نو هغه همیشه لپاره کله چې یو پروګرام یو ملک ورکړي اقتصادي شرایط لګي په هغه ملک باندې، نو هغه چې کله دی مذاکرات د حکومت شوي زما په خیال سره هغه کې دا خبره وه چې منګایي نور هم د هغې سره سیوا کېدای شوه. د هغې شرایطو کې دا و چې سبسیډي یعنی رعایت چې په ګیس کې په بجلی کې او په نورو مدونو کې حکومت ورکوي نو هغه به وډرا کوي، هغه به واپس اخلي حکومت.
وزیر اعظم عمران خان به د سعودي عرب تر سفر وروسته ملایشیا او بیا چین ته ځي. د دغه ترڅنګ ترکی او متحده عرب امارات هغه هیوادونه دي چې د پاکستان حکومتي چارواکو ویلي کېدای شي قرض ترې وغواړي. د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي له ډېر سیاسي او اقتصادي فشار څخه ځان ژغورنې لپاره کېدای شي د عمران خان حکومت نیمې پیسې له دوستو هیوادونو او نیمې د پیسو له نړیوال صندوق یا ایم ایف واخلي.
چې دومره موږ ته پکار دي دا خو زما خپل خیال دار چې ګران رشي دغه مرګي وادونه حکومت ته دومره
د تحریک انصاف په مشرۍ اوسنی حکومت په تیر حکومت د خراب اقتصاد دور پرېښودو تور پورې کړی، خو دغه وخت د حکمران ګوند مسلم لیگ نون مشران دا تور ردی او دریز لري چې عمران خان او ملګری یې د خپلو ناکامیو پړه پړدو اچي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د امریکا د خزانه وزارت او څو عربي هیوادونو په ګډه د افغان طالبانو څو مشران او ورپورې تړلي کسان په تور لیست کې شامل کړي دي. د نهو کسانو په دې لیست کې دوه تنه د ایران پوځي افسران او یو پاکستانی هم شامل دي. شپږ تنه نور هم افغانان دي چې پکې د طالبانو څو تنه مهم کمانډانان هم ورکړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اجملان په دې رپورت کې اورو.
د ترهګرۍ د تمویل د نخښه کولو مرکز د سې شنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه تنه د افغان طالبانو د ملاتړ په خاطر په تور لیست کې شامل کړي. و هیوادونه امریکا، سعودي عربستان، بحرین، قطر، متحده عربي امارات، عمان او کویت د دې مرکز غړي دي او ټولو په ګډه په نهو کسانو د طالبانو د غړیتوب یا له دوی سره د همکارۍ په خاطر بندیزونه لګولي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن د سې شنبې په ورځ ویل دوی د طالبانو څو مشران د ځان وژونکو بریدونو او مرګونو فعالیتونو په خاطر د بندیزونو په تور لیست کې شامل کړي. دا منوچن په وینا ایرانی نظامی افسران بیا په دې خاطر په دې لیست کې شامل شوي چې طالبانو ته مالی مرستې او تجهیزات برابرول او هغوی ته روزنه ورکول چې په نتیجه کې له ترهګرۍ څخه د تهران ملاتړ ثابتېږي. د امریکې د خزانه وزیر ټینګار کړی چې طالبان او تمویلونکي هڅه کوي افغان حکومت او د افغانستان ثبات له خطر سره مخ کړي. سټیفن منوچن ویلي امریکا او شریکان دانش منلې چې د ایران رژیم دی د بے ثباته کونکو عناصر څخه په ګټه افغانستان کې ستونزې رامنځته کړي. نو مول زیاته کړي چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه سرګن سرغړا به دي. خو دا نه هتنه چې د امریکا او د خلیج عربي هیوادونو د ترهګرو یا د هغوی د ملاتړو په لیست کې شامل کړي څوک دي. د محمد ابراهیم اوهادی او اسماعیل رضوی په نومونو دوه ایرانی افسران د ایران د سپاهي پاسداران د قدس د سواک غړي بلل شوي. عبدالعزیز بیا یو پاکستانی سوداګر دی چې په دې لیست کې د نشې موادو قاچاقچی او د کوټې په شورا کې د طالبانو تمویلونکي بلل شوی. شپږتن نور د وسلوالو طالبانو غړي او افغانان دي چې د امریکا د خزانه وزارت په وینا ډیرو یې له ایران سره د وسلوالو طالبانو د اړیکو په ټینګولو کې رول لوبولی. پر دوو ایرانی او یو پاکستانی سربیره په دې تور لیست کې د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والی عبدالرحیم منان او د هرات لپاره د طالبانو لخوا د نومول شوي والی مرستیال عبدالسمد فاروقی نومونه شامل دي. پر دې سربیره محمد داوود مزمل چې د هلمند لپاره د طالبانو د نومول شوي والی مرستیال بلل شوی او نعیم بړیز چې د نشې موادو افغان قاچاقچی او د طالبانو او ایران ترمنځ د اړیکو ټینګونکي بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې ځای شوی. دوه نور طالب مشان چې یو صدر ابراهیم د طالبانو د نظامی کمیسون غړی یاد شوی او بل هم حافظ مجید چې د طالبانو د شورا او د نظامی کمیسون لوړ پوړی غړی بلل شوی هم د بندیزونو په دې لیست کې دي. په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند ویل تر اوسه زر د چې د طالبانو او د دوی د ملاتړو په وړاندې د امریکا او عربي هیوادونو د دې اقدام په اړه نظر څرګند کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید بیا ازادي راډیو ته وویل دوی د نړیوال ټولنې د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې وسلوالو طالبانو د تجهیز او تمویل مخه ونیسي.
هر هغه اقدام چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره کومک کوي، هر هغه اقدام چې د ترهګرو د ځپلو لپاره کومک کوي مونږ یې هرکلی کوو. هغه اقدام چې د افغانستان د شریکینو لخوا نه کیږي او د نړیوالو متحدینو لخوا نه، د هغه اقدام مونږ هرکلی کوو.
خو د سولې د بهیر لپاره به د دې اقدام اغیزې څه وي؟ د سولې د عالی شورا مرستیالې حبیبه سرابی په دې اړه ساده راډیو ته په احتیاط خبرګون و خود مېرمن سرابی وایي سوله له دښمن سره کیږي، له دوست سره نه. سوله له جنگي ډلو سره کیږي، هغه کسانو سره چې د افغانستان د خلکو په وړاندې جګړه کوي. نو په دې خاطر سوله مختلف اړخونه لرلی شي. ورته د رسیدو لپاره بیلابیل انتخابونه مؤثر دي، لکه نظامي فشار، بندیزونه، خبری او نور مختلف انتخابونه. د هغه پریکړې لمخې چې د ترهګرۍ د تمویل د پنخه کولو د شریک مرکز لخوا شوي د بندیزونو په لیست کې د شاملو شپږ تنو افغان طالب چارواکو، دو ایرانی پوځي افسرانو او یو پاکستانی سوداګر پانګي په امریکا او د خلیج په شپږو هیوادونو کې کنګلېږي. همدارنګه دوی دې هیوادونو ته سفر منع شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویشت.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، په پښتونخوا کې د سهار لس نیم بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز ته پام راوړو. د خبر پښتونخوا حکومت وای په وزیرستان کې د شخړل سو ماينونو د پاکولو لپاره به له پاوت سره خبرې کوي. د خبره د خبر پښتونخوا سینیر وزیر محمد عاطف خان د سې شنبه په ماښام مشال رادیو ته وکړه. پاکستانی چارواکي وای نامعلوم وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د یو چینایي کمپنۍ څلور کارکونکي وژل دي. د چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط د سې شنبه په ماښام مشال رادیو ته وویل چې دا درې چینایي او یو ځایي وګړی د اکتوبر پر 2 د افغانستان پولې ته نږدې په سپین وام سیمه کې وژل شوي. د پاکستان حکومت وای سعودي عرب پر دې سلاسوي دي چې 3 ارب ډالر او 3 ارب ډالرو تیل په پور ورکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هوډ ښودلی چې په هند کې تر انتخاباتو وروسته به د هیواد ته د امن لپاره لاس ورغځوي. عمران خان تر دې وړاندې هم دې ته ورته وړاندیز کړی وي کوم چې هند رد کړی. د افغانستان د طالبانو سره د ملاتړ په تور د امریکا او شپږ نورو هیوادونو لخوا نه کسان په تور لیست کې اچول شوي دي. دا خبره د امریکا د خزانه وزارت د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې کړې ده. په بیان کې ویل شوي چې په دې 9 کسانو کې 2 ایرانی پوځي افسران هم شامل دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د سعودي عرب په کنسلګری کې د خبریال جمال خاشقجي وژل کېده د تاریخ یو تر ټولو بده پیښه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ دا څرګندونې د سې شنبه په ورځ له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان د جمال خاشقجي د قتل په اړه وینا وکړه. تاسو مشال رادیو ته غوږیست. د نو اوریدونکو اوسم لژمن سره سم تاسو ته د مشال رادیو اونیزه خبرونه روغتیا او درملنه په تکراری توګه خبرو. د دې خبرونې کوربا پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې موزه پامیر ساحل هرکلی کوم. اوریدونکو نن په خبرونه کې د میدې پر ناروغي او ستونزو غږیږو. تر دې مخکې هم مو څو ځلې پر دې موضوع خبرې کړې دي او تاسو خبر یاست چې په میده کې یوازې 3 یا 4 ناروغي پیدا کیږي چې یوه یې د ایچ پایلری په نوم د جراثیمو له وجې، بله یې د میدې زخم او د سرطان په بڼه ښکاري. له دې علاوه د میدې زیاتره ستونزې له روان یا نفسیاتي مسئلو سره تړلې وي. نن به په خبرونه کې واورو چې د میدې عمومي مسلې څه وي، تشخیص او درملنه یې څنګه کیږي، او د میدې کومې مسئلې له رواني یا نفسیاتي حالت سره تړلې وي. په خبرونه کې ډاکټر محمد عرفان الله را سره دی. د پېښور د بډبیر لطانی سره نږدې په شهید ګړې کې د اسماعیل اګین په نوم روغتون یا هسپتال لري. هلته ورته للی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم روزانه. ډېره مننه.
د میدې ایچ پایلری یو مسله ده چې د جراثیمو له وجې کیږي. د میدې یو زخم دی یا السر چې ورته وي، د میدې زخم دا هم یو مسله ده. د دې نه علاوه په میده کې د سرطان پېښې هم کیږي، د میدې سرطان هم کېدای شي. له دې علاوه دا د میدې ته چې کوم پایپ ورغلی دی، اسوفیګس چې ورته وي، په دغه پایپ کې دا د خوړو نالۍ چې ده د میدې ته چې ورغلی دی، دا اکثر سوزي یا جوش کوي. د دې په وجوهاتو باندې به هم خبرې وکړو او معلومات پتې نه واخلو.
بالکل. د دې نه علاوه چې کوم دی نو په میدا کې چې کومې بیماری خپلې د میدې بیماری دي، نو هغه ایروژن اف میوکوس لیننګ، یعنی د میدې د پاسه چې کومې نرۍ پردې یا جلې دي، دا غیظ زخمي کېدل یا رژېدل دي، او یا عادي چې کومې بیماری لکه د بد هضم څخه ډسپپسیا د ورته، یا ګنده خوراکو کې هغه سره الټه یا دست راشي، دا خو ورته ویل شو. د نه علاوه چې د میدې سونه تکلیفونه دي، په امر سره دا موږ بار بار وایو چې دا خپل معده کې نوي، دا یا خو رواني تکلیفونه وي یا د بدن په نورو غړو کې څه مسله وي. لکه نورو غړو کې سوي چې ایچ پایلوري یو بکتیریا ده، دا یې د وجه نه معده کې تکلیف ولړيږي، ټایفاید یا معدي تبه یا لوی تبه. موږ د وزیرستان او خوست خلک خدي ته بل سنو مخلي
ستره تبه هم ورته وي.
بالکل ستره
موریکا تپ موریکا
موریکم ورته وي، تپ موریکم ورته وي. دا سه په مېدا کې بعض تکلیفونه پیدا کیږي، نو هغه ډرګز مطلب چې کوم داروګان نه دي، میډیسن نه، لکه چرس اپیم تماکو او دغه قسم شې نه دغه استعمال. د دې نه علاوه بعض ادویات یا دوايان، شراب سخوري، سګریټ سکل، چلم سکل، اټي او پچاو کې چې کوم کیفین دی نو دا هم مېدې ته اوارس پیدا کوي.
ښه
او دا ټول ارزی وی بنیادی طور پامیر صاحب بخنه غوړم تاسو
نه 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 تاسو خپل خبرې ته دوام ورکړئ.
دین علاوه چې په مېدا کې سونه تکلیفونه خلک محسوسه یا خلک چې کوم محسوس لکه د خېټه پرسېدل د لوګي نه لګېدل د لو وړو بولو عادتونه خرابېدل کبس کېدل اسهال کېدل یا آی ڈی ایس بار بار د حاجت پیدا کېدل دا عموما د رواني او نفسیاتي بیمارو په سبب باندې وي یا خدا نه خواسته زیړی وي یا په بدن کې آټو ایمیون ډیزیز چې موږ ورته وایو دا بدن چې کوم خودکار نظام دی کی د بیماری وی لکه آی کې شکر یا ډایبټیز یا اوبیسټی د بدن ډیر زیات وزن کېدل دا دي موږ غواړو چې زموږ اوریدونکو په دې خبره خط وشي چې خدا نه خواسته معدې کې خو کینسر یا السر چې یا خو د معدې بیماری دی یا ایروژن چې دی د نه علاوه چې دې ته په معدې کې څه هم تکلیفونه پیدا کیږي نو دا بنیادی طور معده نه وي لکه درواني چې کوم تکلیفونه دي سټرس چې موږ ورته وایو یا دباو نو د دې مونږ یو پیمانه یا د تجزیه لپاره یو سکیل یې خېده یا تلم تړلې دا ورته فرض کړه مونږ په هغه باندې سل نمبر کې د پامیر صاحب نو سل نمبر چې کوم مریض ته د معدې په تکلیف کې راځي نو هغه بدای چې دا هغه کې د یو کس یې خزه یا خاوند کې د یو کس مرګ خاون مرشي یا خزه مرشي نو دا سل نمبر ته به دا تکلیف رسیږي دا غاسه که خدانه خواسته طلاق وشي او بیا به دا درې اویا نمبر ته رسیږي ځلک دا تفصیل سره مونږ د باندې ډېرې خبرې کړې دي خو ورته کې بیا هم په دې ځان نه پوهېږو زه ورته تفصیل سره لږ معمولي وایم ډیورس یا طلاق چې د خزه خاون ترمنځ نو درې اویا نمبر به راځي اکه د دې ترمنځ جدائی پیدا شي لکه خدای دې نه کی طلاق وشي پر نور سبب چې خدای مروره لاړه شي یا خاوند تنه مرور شي نو دې کی 15 فیصد نمبر راځي
خدای 15 فیصد نمبر کې کزه دا سی وایم ډاکټر صاحب چې سطحې دي مختلفې سطحې دي د میدې د ناروغي وکنه چې د میدې باندې خپګان راځي یا افعال خرابيږي نو کچوک مړ شي د کورنۍ غړې یا طلاق وشي نو د لوړې ساتي ته دا ناروغي کې معمولی نو ډېرې لوړې ساتي ته رسېږي
بالکل او دا زه دا نمبر زه که خیمه چې دا زموږ اوریدونکو وازه حد سره پوه شي چې دا معاملہ د څنګه اولې موږ ته دا کې تکلیف راشي دا که څه کفرس کې یو سره بندشي یا بندخانه ته لاړ شي نو درې شپې ته نمبر ته رسي او دې کې دا فکر ور خبره دا دا کور یو غړې خدا نه خواسته پلار مور یا اولاد د کبیلنا سوق وفات شي نو دا او بندخانه ته تک دا برابر نمبر ورکی دریش پته دا که سي غټ بدني زخمونه یا اوګدي بيمارۍ دا 350 نمبر اخلي او دا که سي بیا علل ترتیب علا هاذ الکیس دا سي موږ رواني ورسره او نمبر باندې موږ دا اندازه کو چې په مېدا کې تکلیف دا کم ځای نه راولار شوی دی دین علاوه پدې کې بازي وړو وړو وجوهات د مېدې د تکلیفونو لپاره
صحیح
چې هغه زمو خلک نظر کې نه ساتي پای کې لګدای چې پګن زې کې یا پر هجوم زې کې کور یا وسیدنه پلوټډ یا ګنده هوا کې ژوند کول بسونو کې ځکه د تګ را تګ تکلیفونه وي په ولاړه تګ د سیټ نه ملایې د انتظار کول او په کتارونو کې لکه بانک ته کتار کې درلې اوبازې کارونو ته سړی کتار کې ولاړ نو دا شنه چې کله انسان تینو د سره په دته مېده باندې یو قسم له افغان راځي او بیا د استفراقي کیفیت
او
لوګي ختمېدل یا د لوګي زیاتېدل بدن کې درد پیدا کېدل ناراستي محسوسول او د جون نظر مړېدل دا قسم علامات راځي نو دا بنیادی طور څه دی دا په مېدا کې نه وي مېدا کې عمده قدرې سلور خبرې دي چې خدای نه خواسته کینسر وشي السر یا زخم وشي یا ایروژن د مېدې چې کومه غاړه یا دیوالونه چې موږ ورته هغه اورژيږي نو دا د مېدې تکالیف دي او ورسره په خپل سر داروغان خوړل او د شوګر بيماري وزن زیاتې دل ادا قسم شنه چې دا مې د تکلیفونه پیدا کړي.
صحیح ډاکټر صاحب دل تډیرو کسانو تبصرو کې یو پښتنه کړی دا او زه د دې ټولو نمونه نه اخلم تاسو ته خو دومره به درته وایم چې دوی اکثر زیاتره پښتنې دلته چې زه ګورم په فیسبوک باندې د میدی میده ولې جوش کوي یا ولې سوزي، البته د دې میدی نه مراد دا د غذا یا د خوړو نالی هم د اسوفیگس هم ده، نو د دې وجوهات سي دا ولې موږ محسوسو؟
دا موږ ځکه محسوسو پامیر صاحب چې دا آټو ایمیون ډیسارډر موږ ورته وایو. دا داسې چې په میده کې مختلف میده خپل دونه کار نه کوي، سوا د بعض شیرو نه چې دا د میده نه انجذاب کیږي بدن ته لکه الکوهل شلو یا بعضې مشروبات. زیاتره خوراکونه چې کوم د دانو په صورت کې دا چې کله موږ وخورو نو دا انټسټین یا وړې کولمې ته ځي او هلته کې بیا د انجذاب یا د هاضمې عمل هلته سرته رسیږي، بیا داسې کولون ته ځي او اخري حد کې بیا د دې نه چې کوم موږ حیاتین چې دي هغې نه اخلو.
صحیح،
دا چې کله په معده کې دا کوم د مالګې تیزابي هایدروکلوریک اسید بدن کې خپل جوړیږي، کله چې د دې مقدار زیات پیدا شي د مختلفو عوارضو نه فرض کړئ ځیګر کې څه مسله ده یا ګرده پوره صفائی نه کوي یا یو سړي ته شکر دی یا د ورزش نه کوي یا ډېر زیات مرغن خوراکونه کوي
او غوړ خوراک یا د خوراک نه فورن پس سملاستل
ملاستلو کې نو د هغې د وجه نه چې کوم هغه تیزاب پیدا شوي نو هغه معدې دا لیننګ یا غاړې چې دي نو هغه دی کې سوزش پیدا کړي او بیا موږ عموما اصطلاح ده چې زړه مې سوزي خولې ته ترخي اوبه راخیږي، نو دغه کیفیت د هغې د وجه پیدا کېږي. دغسې بې خوبي ککله وي یا د انساني استطاعت نه زیاته ستومانی بعضې وخت بعضې صورتونو کې موږ کوو تاسو باندې د کار لوډ زیات شي، ما باندې زیات شي، نورو خلکو باندې زیات شي، شوګیری پیدا شي، نو د هغې د وجه نه هم ده
عکس العمل خی ورسره. صحیح، او د دې علاج دا دی چې صحتمند خواړه باید وشي، غوړ خواړه باید ونه شي، د خوراک نه فورن پس ملاسته نه ده پکار او په بیړه بیړه خوراک باید ونه شي.
بالکل په بیړه خوراک د تاسو څخه خبره کوي لکه چې کوم زم خلی کې لعاب پیدا کیږي تو کانه چې موږ ورته وایو، نو دا هم یو قسم له انزایمونه په ځان کې لري چې هغه په نظامي انهضام کې ډېر غټ کردار لوبوي. که موږ په بیړه بیړه خوراک کوو یا بعضې وخت موږ خوراک کوو او ورسره په ټلیفون لګیا یو یا ټلویزیون ګورو،
بالکل بالکل،
یا سره خبرې کوو، نو زمونږ د مازغو چې کوم ارتکاز دی هغه معدې ته نه وي. یو دویم صورت دا وي په امیر صاحب چې معدې کې خو کوم ګرینډنګ مشین نشته دی که نه، لکه کورونو کې زمونږ سره ګرینډر یا جوسر وي،
میدا غاخونه نه لري،
غاخونه نه لري، بالکل
صحیح.
ا دې کې خو هغه نری نری لاینز دی هغه جای دی کنه، نو کله چې د خوراک دوران کې مونږه د خولې نه صحیح کار وانه کړو غاخونه نه، ا دې سره صحیح طریقې سره لوهاب لاړ نشي او د خوراک په دوران کې زمونږه ارتکاز خوراک ته نه وي، ټلویزیون ته یا اخبار کتنه ته یا موبایل باندې مصروفیت یا ورسره خبرې کول، نو بیا چې کوم په بدن کې دغه لوابونه پیدا کیږي هغه مازغه چونکې بل خو متوجه وي هغه لوابونه صحیح طریقې سره پیدا نه شي، ځکه چې ځیګر چې کوم لوابونه ورکوي هغه پوره نه پیدا کیږي، نو د هغې مقابل کې بیا زموږ زړه سوځي، خېټه پړسیږي یا معده پړسیږي، دا مسلې ورسره پیدا کیږي. نو باید چې کله موږ خوراک کوو چې زموږ سل په سل توجه او ارتکاز چې دا خوراک ته وي.
سی معلم جان حنیف صاحب له خوستا تړلې پښتنه کړې ده چې کله خوراک کې مرچ وي وي تر خوړلو وروسته یې په خولې ته مې یا مرۍ ته مې ترخی او ترشي اوبه راګرځي، خوب وي ورڅخه نشم کولای چې ویدوم وي، سامې هم بندیږي، ایچ پایلوري ټیسټ مې منفی دی، وي تاسو مشوره راکړئ. نو اوله مشوره خو دا ده چې مرچ مه خورئ که نه؟
بالکل، او چې کوم شی تکلیف کوي هغه نه بزن ساتي.
او دا یو قسم الرجی حساسیت هم دی کنه، چې کم شی په میده باندې یا په د هاضمې په نظام خنه لګي هغه باید احتراز وشي، پرېست نه وشي.
بالکل، او دې کې یو بنیادی خبره پامیر صاحب دا هم ده، هغه اوس دا چا مقوله دا ما ته خو سی یاد نه اکثر د طبي کتابونو کې لیکلي دي چې د غرمې د ډوډۍ نه پس کل چې موږ ډوډۍ خورو نو د وینې یا د نظام دوران خون زیات ارتکاز تی دا معده ته راشي چې معده باندې د وینې فشار مضبوط شي او د خوراک چې کوم د غاښونو نه پس هم ثابت تلیږي هغه معده کې او دغه تیزابو سره اومږي نو د غرمې ډوډۍ نه پس چې کم از کم 15 دقیقې استراحت پکاري ځکه چې موږ سره وروسته وخت بیا موږ ګرځو فعال ژوند کوو او د شپې ډوډۍ نه پس دا وایي چې که په اغزو باندې تګم شي نو کم از کم نیم ساعت تا اغزو د پاسه لاړ شه خو د ډوډۍ نه سمدستي پس سملا یا ودکېږم یا کېنم یعنی دونه مهمه خبره ده خاص کر د شپې خوراک کې
صحیح
او د چا دینه پس بیا د چیس کل یا د کیفین زیات مقدار بدن ته ورکول کاویس کل دم خکار نه دی
او زکه هغه خوب بیا سړی ته ورزی صحیح
او زمن کې دا کومګه کم مې وخرو نو دا باید د ډوډۍ خوراک نه یا درې ساعته مخ کې خوړل شي یا د عینه درې ساعته وروسته خوړل شي مونږ دا عادتونه کتنه دي ورپسې یک دم بیا مونږ خټکی مڼې او انګور دا شینه مخرو نو هغه کې چونکه ګلایسیرایز ډیر زیات دی نو دا معده زیات تیزابیت پیدا کوي او مونږ ته تکلیفونه پیدا کوي
صحیح مدثر شاه سردار لیکلی دی چې په مړه خېټه د معدې درد وجوهات څه دي وی او معدې ناروغي کې کم تیزاب زیات پیدا کوي نو غوښتا سو ویل چې د معدې په مسلو کې کمې دی او کني همداس په معدې کې هایډروکلوریک اسید په نوم باندې تیزاب پیدا کیږي کنه
بالکل
خا او
دا تیزاب په امیر خیر دونه تیزي کده دی نه مونږه دوه ساس کې فرض کې واخلو او دا لاس تلي کې واچو نو دا د اغه نه بوک وزي لاندې به تنه وزي او دا معده دا نظام الله تعالی دونه مضبوط او شخص جوړ کړی دی چې دا معده دا هضمي او ټول خوراکونه مونږ په دې ازمو چې کله بیا مونږه معده سره کومک نه کوو معده باندې زیاتی او اضافي بوج ورته نو بیا پاره کې دا السر ان پپټیک یا ګیسټریک السر او ایروژنز او د ایچ پایلوري د وجه یا د ټایفاید د وجه نه د کانسر خطر بیا پیدا شي
صحیح او د وی چې د پمړه خټه د معده درد لاملونه څه دي وجوهات څه دي
هغه حضوري خبره چې زیات خوراک ته او نسوار او د تماکو استعمال او د ورزش کم والے ده کدا نه کوي نو خامخا چې څنګه د ډوډۍ خوري او په معده باندې د وینې چې کم دباو په کار دی هغه نه پوره کیږي او درد بکی
سید د مخنیوي لارې خو تاسو اکثر ډېرې ذکر کړي حفیظ الله مجروح صاحب لیکي چې وس وخت کې چې موږ ګورو د میدی وي مسلې زیاتې شوې دي وې د میدی ګیس لا اعصاب سره او جوړ خفګان سره څه تعلق لري
دا هم موږ درته چې دا سکیل مې چې بیان کو په امیر صاحب د سټرس لپاره چې د سلو نه تر دغه پورې نو موږ بار بار دا خبره کوو د دنیا ټول ډاکټران چې دا بنیادی طور د معدې چې څونه عوارض زموږ معاشره کې محسوسېږي نو دا زیاتره د انزایټي سټرس سترین ډیپریشن یا رواني چې کومې نورې بیمارۍ دي د هغې عکس العمل وي
او خپګان تشویش وسواس د شیانو د وجنه کیږي
بې خوبي او چونکه مونږه پښتانه یا د افغانان چې یو دا د 1350 کالونو نه مونږه داسې حالات او کړکچونو سره مخامخ یو ځکه دلته کې دا عوارض زیات شول
صحیح او محسن الله دا وړ لیکي چې آیا د میدې له وجې انسان ته غوسه راځي نو دغه د میدې وجنه د اصل کې رواني تکلیفي چې هغه په میدې اثر کوي او په بدن کې هغه رواني یا نفسیاتي ناروغي لکبله په بدن کې په یو ځکه او بالخصوص په میده کې ستونزې محسوسيږي او د رواني ناروغي لوجې چې غوسه راځي نو د میده لوجې نه راځي کنه بلکې میده خپل اخکار شوی ویکټمي
بالکل هغه ویکټملی او موږ کومه په یو نه وړو په امر سره موږ کوشش داده چې خلک په دې پوښتنه کې داده مې دی و جن نه بلکې دا رواني نفسیاتي یا عصبي مسلې دي
صحیح
دا باید موږ معاف کړو د خبرو څخه
صحیح غفور بنگش لیکي وي اتلس کال وشو چې زده مې دی او کلمو مریضم وي اتلس کال مخکې مې د تریخي اپریشن کړو وی هغه نه بعد ماته د میډیا او د کلمو د ګیس بیماری پیدا شوه ده. وی ورسره درو غنټو بعد لوګه راته لګي. وی ډاکټر صرف لیووپوئید 50 ام جی او راپیزول راکړی دی راته. وی چې دا یوز کوم استعمالوم برابر یم. وی نو دا بوستول عمر کومه کڅنګه وی تاسو نو مشوره غواړم.
دا لیو سلپیرایډ یا لیو پیرایډ چې کوم دی دا بنیادی طور په امیر صاحب د مالی خولیا د لیوان توپ دارو دی
صحیح
او ډاکټر ته ورکړی او د اور سره ټیکی نو دینه دا پته لګی چې بنیادی ستونزه کم ځای کې پراته ده. نو دا ته پکار دا دی چې دا د 50 ملي ګرام نه موږ شروع اخلو او کله کله دا 300 ملي ګرام تر سو نو خطرې کده د دادا کده د تا جی پی ام فیزیشن ورکړي وي. نو د هغه په ځای لاړ شي سایکیاټرست ته اعصاب چې کوم ماهر ډاکټر دی هغه د دې مقدار د ته پوره کړي نو دا به تقریبا شپږو میاشتو نه تر دوه کالو پورې به د دې دوا استعمالوي او دا به بیا د ستونزې به ټولې ختم شي. البته د دې دوا استعمال کې لکه کده د سایکیاټرست د وینا نه بغیر استعمالېږي د دې کې د مردانه کمزوره او دغه قسم عوارض مخې ته راځي هغه باید ضرور تپته وي دا د معدې د وجه یا سم مردانه کمزوري د پنيشته بلکې د دوايانو د استعمال د وجه دغه کمزوري به محسوسي او چې کله د ټیک شنو د هر ټول معاملات ورته نورم ټیک شي.
صحیح دی ډاکټر صاحب. نعیم الله نعیم خان خټک صاحب لیکلی دی چې د کم خوراک کول به څنګه ممکن شي چې انسان کم روټۍ وخوري. نو دا میده موږ ته دا ویل کیږي چې دا داسې ده لکه د خوپڼه کې یا د غبارې یا د پوکڼې غوندې کنه چې څومره پکې ډیر خوراک ورچي مغومره دا پراخه کیږي ارتیږي او چې خلک د خوراکو کم عدد شروع کړي نو د دې سایز وړوکی کیږي. نو یو وخت وروسته بیا داسې راځي چې سړی ډیر چې لږ زیات د مقدار نه زیات خوراک وکي نو په میدې بوج راځي. هم دا سیده کنه ده
هم دا سیده په امیر صاحب بل دی کې لکه فرض کې په میدې کې اچانک چاته تکلیف پیدا شي لکه دا یو ورول چې په مړخې ته درد پیدا شو نو د میدې بنیادی علاج چې کله وی نو هغه دا چې فرض کې یو سړي ته په میدې کې تکلیف پیدا شي نو پکار ده چې د 2 نه تر 4 ورځو روژه ونیسي.
ډیر غټه کوي
اگر ډیر زیات فایده مند کړو چې نشنی ولې نو باید دا لوګه تند خونه خو چې لوګه تیر کی او بیا چې کله د نورمال محسوس کی طبیعت سپک شي نو بیا د هلکا یا سپک غذانه شروع کی لکه کیر یا سبزیانی یا یخنیانی سوپ څورته او سلاد وغیرہ نه او دوه درې ورځې پس په مزه مزه بیا دغه د خوراک مقدار خپل عادي حالت ته بوزي. بیا د ډاکټر د تلو ضرورت هم خو زمونږ د خلکو مسله دا نه ده پامیر صاحب
خو د روژې مطلب دا نه دی ډاکټر صاحب چې پیشلمی ته بم را پاتسي او بیا به ماخامي کې مغس خوراک کوي کنه وختونه به بدلی روژه کې خو
بل نه بالکل
دا به بالکل لکه لوګه به تیری بالخصوص سکون بس کی ماسته به استعمالی بالکل
بالکل ستارویشن دې لپاره استلا ده کنه لوګه تیرول نو دا ستاسو خبره دې ده نه چې پښمنه ورته خو کې بیا ما د ورځې هم دې ورته کینی
دا صرف وخت بدلول شو کنه د خوراک
بالکل او ور سره قدم وهنه چې دا موږ لازم مدد وګرځو.
ها ډاکټر صاحب قادر آغا صاحب لیکي چې زما میده خوراک نه ازموي. عبدالرزاق صاحب لیکي چې زه ډوډۍ وخورم نو نس مې پړسیږي. دوی ته بالکل لنډ جواب ورکړي. ما سره یو کس ته ټلیفون په لایره
امام مفتي ارزو کو په مسیر سیوا د وبونه یا شرف خوري چې څوک هغه د میدې نازمي کې باقي د اسمال انتستاین او کولونو دینه کې ګلاد انتستاین نه کېږي ادی تم دا په کار د 2 ورځې نه هره تیر کی او بیا په مزه مزه خوراک رو روزیت کی نو دا مسلې ورته حل شي.
صحیح یو کس را سره د ستړي مشه.
سلام علیکم پامیر لالا تاسو او پروفیسر سر ته داسې سلامونه وایم تاسو لا په لاین د بغلان ولایت کې لګینه
خانوم مراته زل بیا وخی صاحب
تاسو ولا په سر لای
په خیر راغله په سر لای سه پښتنه وکړه
دا تر پامیر ته زما غوړه ته دا پښتنه ده چې دا شین چای او تور چای دا څنګه دی میری دا فارا او بل زه هر سبای دا سیغول استعمالوم سیغول دا څنګه دې میږي دا زه خپل سیمه دا وریږي چې کله وخرم پنیر سید ما باندې ډېر بد لګي یعنی جام راځي دا څر چې یو شي جوړي حالا حالا یعنی چې زه وخرم بیا هم څه نه دا باندې درد
شروع کیږي صحیح نری وریږي تاسو یادوي ک دغه غټي د شولې وریږي
دا نری وریږي او غټي وریږي ګړم دا سی یو رقم دا
صحیح
دا کوي وزن دې
سامه د مننه په سرلی صاحب تاسو راډیو او ډاکټر صاحب جواب درکړي. ډاکټر صاحب اوله مشوره خو بدای چې وریجی چې دی خوري او بد ور باندې لګی نو بیا دی نه خوري صحیح او دی چې دا بل وای چې سحر سپیغول استعمالول خ خبره ده
سپیغول کدی استعمالای نو په کار ده چې دا د شپې له خوا نه استعمال کی او نو بیا باندې ته زیات فائدہ وی او سپیغول استعمال سره دام ضروري اکثر خلک اوبو کې واچي دی استعمالي نو دې ښه طریقه دا وی چې دا مونږه اوچ خلک کې واچي ور پسې اوبو وسکو
صحیح
تاسو که فکر کړئ په امر سپدا دې ازي مېدا کې دا کولایږي او پرسيږي کله چې چې کلاس کې پرسيږي نو د مېدې دننه چې کم د غجرای دي نو دا هغه ته لړ شي هغه کې کس بکټیریا وی یا سګند وی یا فاضل مواد پاتې وي هغه ته د ځان سره بهر کی او د سحر کم دا کو نو سحر بیا ډیر فعال ژوند وی او حرکت او ورزش ډیر وی نو دا په توند سره الټرناتیو شي او انټستان او کولون ته ورسي ګنه هم راځي دا ورته راځي
صحیح او د چا د شین او د تور چی خبره کین موږ هم شوي لیدې کنه تاسو په خبرونه کې هم شوي لیدې چې چای او شین تور چای کافی دا شین سکل چې دی دا دومره خن دي صحت ته پاره ګټه ورته نه رسینو یو سهار چای وس کی سړی یا غرمه یو ګلاس وس کی د غمره بس دي کنه
بالکل بلکې دا اوس موږ ویل چې کافین زیات مقدار خوراک په سده خطرناکي
صحیح او ډاکټر صاحب اخیرنی پوښتنه زله تاسو دا کومه کپ دی باندې لګ راتو بغږی کی ته د میډی السر یا زخم چدی دا د خوراکي به احتیاطي د وجن کیږي ډیر وخت پورې د لګین لوج کیږي تیزابیت د وج کیږي څه وج کیږي او مخنیوي څنګه کو
بالکل د دې د ټول وجوهات کې د شي خو زیات چې د لوګین دونه نه کیږي سونه چې د زیات بسیار خوره نه کیږي او سونه چې موږ په تونده باندې خوراک کوو هغه نه کیږي زیات مرغن او مصالحدار شي نه او د چجبې په خسته ښکاریږي د تا غاسي قسم خوراکونه نه او د غاسي قسم مایات چې لکه په بوتلو کې باندې موږ نوم نه خلو دچا هغه په مزګه واچ او خټ کیږي جوش خوري زه دا پم زکه جوش خوري نو مېدا کې بدا سونه جوش خوري په امیر سے باید خلک پدې ځان پوي کی
صحیح او پل پدې کې ډېر زیات چینی یا بورای
بورا پکی او دا موږ بار بار وایو چې دا مالګا او چینی دواړه د ژوند لپاره ضرور هم دي او دواړه انتهایی خطرناک زهرجن شي نه هم دي
صحیح دي
دا کم خوراک د سبزیانو زیات استعمال د اوبو زیات استعمال وختي د شپې او د کېدل سحر وختي پاسې دل قدم وهنه کول تا کومو کو نو د مېدې تکلیفونه خو بالکل نه ور سره په زمن کې دا چې کم رواني او روحي تکلیفونه راولاړيږي
دا به هم خطر شي
تر 50% پورې کم شي
سم د ډیر مننه
ډیر مننه په الله ګرامه سي
روغتي او درملنه خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او تاسو خبره دا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کې ده
مونږ دوه یې چې د پښتو مونږ چرچو اخر ولي
دغه پښتون ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو
مونږه په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونه دی پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاستنی باندې خپل د او چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجه.